السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت ما جګر سلور بجې شوې زې کرام الله کرام ما په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې ساسي هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري پوګدو کې به ووري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد پاړه مشورې روانې دي. دا هم ووري چې د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان پر غنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوري نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به همغږي او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. تمه ده د عربي هیوادونو مشران نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و لا هم شدیده جګړه روانه ده. د وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دوی د وجود نه پاک سازي شي.
د بدخشان سیمه ییز چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به همغږي او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت می گیرد
په دیش پو روزو که بحثونه کیږي چې انشالله ټول هغه کوششونه به چې د سولې لپاره کیږي سره یو ځای شي او دغه کوششونه د رهبری لپاره به یو واحد مرجع چې پر مشوره کیږي ایجاد شي. که څه هم عبدالله د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د دغې واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنه کړل خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې دی هیله مند دی چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د ټولو قشرونو د استازي په یو پراخ مرکه چی پلاوي کې سره راټول شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړي د افغانستان کومه سره لمخامه خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکاري ته تیار دی. د ملي امنیت د شورا لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره نن د یو لړ مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې کاملوف د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې تاشکند چمتو دی چې د افغانستان د هر ډول سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې ورڅخه لیدنه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې یو سړی د خپلې میرمنې د کورنۍ وطن غړي په ډزو وژلی. دا پیښه د ایران په جنوب لویدیز د دسفول ښار کې شوې ده. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د خبر له مخې تورن کس مخکې له دې چې خپل ځان په ډزو ولي د کلاشنیکوف په ډزو یې 15 سړي او دوه میرمنې ووژلې. مهر نیمه رسمي خبري اژانس وایي چې په دې پیښه کې چې پرون شنبې شوې څلور تنه ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د ډزو عامل ژوندی پاتې دی او په روغتون کې بستر دی. د دې پیښې د انګېزې پاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی خو په ایران کې له وسلو سره په تړاو دا ډول پیښې کمې کیږي ځکه په دې هیواد کې هر وګړی د ښکار د وسلې د لرلو لپاره باید رسمي اجازه ولري. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مربع مساحت لري اسرایل په 1980 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. په 1981 کال هم خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې د اسرایل دغه اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تونس کې د عرب لیگ د دغه یوې ورځنی سرمشیز د پای په د اعلامیې په مسوده کې چې رسنیو ته کاپی رسیدلې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه پریکړه باطله بلل شوې ده. ترامپ تېره اونۍ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې د اسرایل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترامپ دغه پریکړه رد کړه او وویل چې د جولان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. په سلوواکیا کې لومړنۍ ښځه د ولسمشرۍ په توګه وټاکل شوه. زوزانا چاپوتووا چې د چاپیریال ساتنې وکیله او د حکومت منتقده و د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ډیر توپیر خپل رقیب ته ماتې ورکړه. د دغو انتخاباتو د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې میرمن چاپوتووا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې دي. د هغه رقیب خپلواک کاندید ماروش سیفچویچ د واکمن سوسیال ډیموکراسۍ بهیر ګوند له ملاتړه برخمن و په سلو کې څه کم 2 رایې خپلې کړې دي. هغه خپله ماته منلې ده. د چاپوتووا برای هغه بهیر پیاوړی کوي چې په ترڅ کې په اروپا کې پاپولستان او د اروپایي ټولنې ضد سیاستوالو یو لړ بریاوي ترلاسه کړي دي. چاپوتووا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې 2 اونۍ مخکې ترسره شوی و په سلو کې 500 زیاتې رایې ګټلې وې. دا او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 او په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په اجن ارغنج خو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپورونه ورکوي.
د ارغنج خو ولسوالۍ د بدخشان په حق لا تاسو دومره معلومات درکوي شمه چې جګړه د تیر ورځ نه چروانه و. هغه جګړه وسم جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګلو په داسې حال کې چې د افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د یوې بېوزلۍ کابل میشتې کورنۍ د ژوند حال درکوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د اروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اروزګان کې سږ کال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولیږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان د لوړو اشغال شوي سیمه یې د اسرایلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندله. مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استاو. د هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یوې واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې با عزته تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه د ښه تمثیل کړي. بلخوا د چارو افغان کارپوهان د سولې لپاره د افغان حکومت او سیاستوالو له ادرسه د هڅو په همغږي ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې پاړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو نه وړه استفاده کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې بې غونډې ته وینا کوله وویل بحثونه روان دي چې د دغو هڅو د توحید لپاره واحده رهبری رامنځته سي.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دې ورځو شپو کې بحثونه پر دې دي چې ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری رامنځته سي چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو لپاره وټاکي. اجرای رئیس وای اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی نه غواړي چې بیرته هغه تاریک ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر له اجرای رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، دوهم مرستیال سرور دانش، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتلي او د سولې د پروسې په اړه یې له دوی سره مشورې کړې دي. ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په دې برخه کې بل نورو سیاسيونو سره هم مشورې وکړي. د سولې له عالي شورا سره په خوا کې افغان حکومت د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یولس کسیز پلاوي لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خوشاو خویوه میاش وړاندې د افغان ولسمشر وجن هارون چخنسوري وویل په دغه پلاوي کې د تغیراتو په اړه سلا مشورې پیل سوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د تیرې فبروري په میاشت کې په مسکو کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو له طالب استادو سره وکتل او د سولې د پروسې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی د افغان سیاستوال او طالب استادو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14 په قطر کې جوړه سي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. د چارو افغان کارپوهان لدی دلی سید خالد سادات وای د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د وی واحد رهبری رامنځته کول ډیر مهم دی.
که چیرته موږ د بین الافغانی مذاکراتو لپاره خبرې کوو، لومړی اساسي قدم به دا وسی چې باید د افغانستان له داخل نه د سولې واحد تعریف را پیدا شي، او دا واحد تعریف په عوامو کې، په سیاستوالو کې، او د حکومت په داخل کې ټول باید یو مشترکه نقطه ولري، او دا یو واحد تعریف رامنځته کول ډیر مهم دی.
ښاغلی سادات زیاتوي د غوښتو ته په کتو داسې معلومیږي چې لا هم د حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه یو اجماع نه ده موجوده. د یادونه ده چې د سولې د پروسې لپاره یو هر اړخیز ټیم رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرې ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګ خبره کوي. وای جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی. خو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي، وای چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت وایان قیس منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډیر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تیرې ورځې نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختطک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه ساحه چې دښمنان د دې وطن یې خو ساحه باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې وجود نه پاک شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبدالله ناجی ازادي راډیو ته په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړي. خاغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دي. خاغلی ناجی تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنجخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حمله په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي دي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول شي. داغه په اساس هغه ته روتیشن وایي او داغه په اساس هغه با تجربه او په محل پو خلق او افسران اغوی در روتیشن ترنامه لانده بل ولایتونو تا تبدیل کل، یعنی تخار تا سمنگان تا قندوز تا بغلان تا.
اغلی کوفی تینگار کوي چې دغه پروګرام باید و درول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. د بدخشان ولایت اوسیدونکي هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لاس وتلي سیمې بیرته وننیول شي پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمینه برابره شي.
زمونږ غږ آزادي راډیو ناوري ورزو اوروزګان ولایت ته. د اوروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اوروزګان کې سږ کال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی. چارواکي وایي لامل یې کلتوري ستونزې، نامنی د تدریس مواد، د تدریسي موادو کموالی او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت دی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا رپورټ راستولی.
کڅ هم د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې واځي د ملالی په نوم یو شزینه لیسه شتون لري، خو د پوهنې ریاست مسولین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو شزینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته ویل چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
خو یو زموږ په ولایت کې د نامنی دی، ستونزه دا ده چې دی یو څه د تعلیم او تربیې سره دا بازی ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپلې لونې مکتب کې شاملې کړي یا دغه شاملې کړي. دا یو څه کمی د ځان بولي.
لال محمد له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول ښځینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي وښوونځي ته ولیږي. د یادې لیسې ښځینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي لامل کلتوري ستونزې، نامنی، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دې ورته فایده کړي.
مکتب تراس یو زده کړې وکړي او ځینې جونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته چې راته خوندي ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي. د چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، ځکه چې دلته کې استاذ نشته، کتابونه یې نشته. موږ دلته لابراتوار لرو، استاذ یې نه لرو، کمپیوټر لرو، برخه یې نشته، استاذ یې نشته.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډیره کم اندازه پکښې کې خلک زړه ښه کوي چې خپلې لوړې ښوونځي ته ولیږي. د اوروزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د تدریسي موادو د کموالي ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې د تدریسي موادو او کموالي ستونزه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او هیله لري چې یاد ستونزه به ډیر ژر حل شي.
ویتا وزارت ژمنه کړی دا ان شاء الله راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی دوه خو جدي وختنم د تشکیل وختنه د تشکیل تر وړو او همدارنګه د کتابونو نشټواله دي. تعمیرات مو په ولسوالۍ کې ستونزې لري، د تعمیراتو ودانیو دا شین تر وړو. همدارنګه مونږ مسلکی ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکی ښوونکي نه لرو.
د یادونې وړ ده چې اوروزګان کې د 202 دولتي ښوونځیو له جملې څخه 160 یې فعال دي او پاتې 200 نور د بیلابیلو لاملونو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، چې له امله یې زرګونه زده کوونکي د زده کړې بې برخې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
او سم یو سوداګریزه مسله. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش هغه څېړن ردوي چې وایي د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو صادرول یو ګران او بې ګټې پلان دی. جان سوپکو د پنجشنبه په ورځ ویل د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو په سلو کې نوي لګښت سبسیدي کیږي، خو په داسې حال کې چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او اغېزمنه ځمکنۍ ترانزیټي لار هم نه لري، افغان حکومت هوایي دالیزونه د هیواد د صادراتو لپاره حیاتي لار بولي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همدې حال کې وایي د دې لګښتونو د کموالي په اړه په راتلونکي کې بحث کېدای شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار تیرونی په یو راپور کې هغه ګواښونه په ګوته کړل چې افغانستان د سولې د روانو هڅو د بریا په صورت کې ښایي ورسره مخامخ شي. ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د خپل دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل او ویل غواړي احتمالي ګواښونه رابرسیره کړي څو کانګرس او نور پالیسی جوړونکي د سولې له احتمالي موافقې وروسته لازم پلانونه جوړ کړي. سوپکو پر نورو سربیره د اقتصاد او پتیره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې په افغانستان کې د نیمګړتیا و یادونه وکړه. په دې لړ کې یو مسله چې ښاغلی سوپکو انتقاد پرې وکړ، بهر ته په خاص ډول د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو پالیسي وه. سوپکو د هغې لوی سبسیدي یادونه وکړه چې افغان حکومت یې په دې برخه کې مني.
The State Department is making a big effort to try to get exports.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هڅې پیل کړې چې د افغانستان صادرات زیات کړي. دا کار وشو او موږ هم وویل چې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی، خو دا هر څه په ډېر ابتدایي پړاو کې دي. هند او ځینو نورو هیوادونو ته د صادراتو د زیاتېدو یوازینی علت دا دی چې موږ سبسیدي ورکوو. که زموږ د وروستۍ روبې راپور وګورئ، ځینو صادراتو ته د ټولو لګښتونو تر 90% پورې سبسیدي ورکړل شوې ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې حکومت دا لویه سبسیدي ځکه مني چې د صادراتو لپاره بدیلې لارې ولري. د دې وزارت ویان سمیر رسا ازادۍ راډیو ته وویل
حکومت مالی که به تاجران از سوی حکومت افغانستان صورت میگیره به خاطر انتقال کالاها از طریق دهلیز هوایی، هزینهش 80% از سوی حکومت افغانستان که وزارت محترم مالیه پرداخت میکنه، 20% تاجر پرداخت میکنه. این یک کمک خوبه برای سکتور خصوصی و تاجران افغان هست که با پایستاد شوند، بازاریابی خوبه به خارج از کشور داشته باشند و ما در کنارش داشته باشیم راه های بیشتر را برای انتقالات.
خورسا زیاتوی چه پراتلونکی که ده لگختونو ده کمولو پا عرب بحث کده ایشی، ده صنعت او سوداگره وزارت ده معلوماتو لمخه ده هوایی دهلیزونو للاره تر اوسا شاوخوا شپک زره 200 تنه وچه او تازه میوه، ینجا، غالی، زافران، لاسی صنایع او نور صادراتی اقلام به هر تصادر شویدی. خود تجارتی او اقتصادی چارو کارپو سیام الدین پسرلی ازادی رادیو تو ویل چه پا هوایی لارو صادرات گران پریوزی.
کله چې دا هوایی دهلیزونه هم جوړ شو په استتاح کېده، بیا هغه وخت کې موږ ولسمشر سره دا موضوع شریکه کړه چې د هوا د لارې کشیر تاسو صادرات کوي، دا خو موږ ته قیمته تمامیږي. د هند بازار او د افغانستان بازار سره ډېر زیات فرق نه کوي او کرنسي یا پول یا پیسې هم ډېر تفاوت نه لري. د دې لپاره باید یو لاره وسنجو. بیا حکومت د یو سعودي سره دا موضوع چې مطرح کړه، دوی سره سعودي ورته ورکړه تقریبا، هو بې له شکه چې د 15 تر تقریبا تر 90% پورې دوی خصوصي سکتور ته سبسایډي ورکوي تر څو موږ انتقالات ولرو هندوستان ته. هندوستان، ترکیه او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته دا انتقالات پیل شو.
په 1990 کال کې څه باندې 1000 تنه جنغوزي د هوایی دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا جنغوزي د مثال په توګه یادوي او وایي چې د صادراتو ګټه یې هم سوداګرو او هم عامو خلکو ته رسیږي.
پیش از این جلغازه ما قاچاق می شد و بهای بسیار کمتر به بازار عرضه می شد. یک ضربه به تاجر بود، یک ضربه به دهقان ما بود. اما خوشبختانه در این سال ما تنها 1350 تن جلغازه را از کابل به شانگهای انتقال دادیم که یک مفاد بسیار خوبی برای تاجرای ما، برای دهقانان ما در پکتیکا خوص رسید که اونا امی توقعش از حکومت بود و امی خواستشان بود.
د سوداګرۍ د چارو کارپو ښاغلی پسرلی په دې باور دی چې که د هوایی دهلیزونو د سبسیدي پیسې د کورنیو محصولاتو د ساتنې لپاره په ضروري تاسیساتو ولګول شي، نو د کروندګرو او سوداګرو لپاره به خورا زیاته ګټه راوړي.
که چیرې دغه پیسې او دا امکانات موږ په داخل کې په دغه زیربنایو برخو باندې ولګوو، لکه سړو خونو جوړول، د برق زمینه برابرول، د ګودامونو جوړول، د داخلي سړکونو جوړول، چې دا هدا قلم موږ خپل تولیدات په داخل کې مختلف ولایتونو ته ورسو او کله چې غزیاتیږي خودکفا کیږو، نور هیوادونو ته صادر کو، انتقال کو. رومیان موږ د هوا د لارې صادرو بل هیواد ته، ولې دلته دې زمينه شته چې موږ دلته روبو فابریکې جوړې کو، جوسو فابریکې موږ دلته جوړې کو. نور برخو کې متوسط شرکتونه او پانګونې افغانستان کې موږ باید حسولی وای دغه زمينه سازي موږ ته برابر کړی وای.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی، نو ځکه حکومت هوایی دهلیزونه د صادراتو لپاره حیاتي لاره بولي. د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان صادرات په 2018 کال کې پیل شول. لومړی هوایی دهلیز له هند سره جوړ شو او اوس مهال د افغانستان صادرات د کابل، کندهار، مزار شریف او هرات له هوایی ډګرونو څخه بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي. چارواکي وایي ډیر ژر به د بامیان له هوایی ډګر څخه بهر ته صادرات هم پیل شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. درنو دوستانو، اوس هم ورځو یو بلې مسلې ته. د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد نن په دې اړه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. یو شمېر بېوزلې کورنۍ بیا د سختو د ژوند له سختو ستونزو او د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریالې ناجی صاپۍ له بېوزلې کورنۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کابل په لویدیځ سرنډه کې داسې کورنۍ سره مخ شو چې یوازې د یو وخت خواړه لري. د یوې خیمې لاندې ناسته میرمنه مهتاب ګل وایي پنځه بچیان لري او میړه فلج دی. دا وایي دوه واړه زامن یې له ښوونځي پاتې او ښار کې په شاقه کارونو بوخت دي، ځکه هېچا یې لاسنیوی نه دی کړی. له مهتاب ګل واړه زامن افسر او ناصر چې په ښار کې سپیلنی دودوي وایي
حکومت نه مدایل داسې مونږ ته مکتب زمینه برابره کی.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې تازه موندنې هم ښیي چې تر نیمه ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې ادارې سروې ښیي چې 1.5% وګړي له بېلابېلو بېوزلیو سره مخ دي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې د بېوزلۍ دغه کچه بېلابېلو برخو باندې ویشل کیږي.
کچرې موږ بېلابېلو اړخونو ته پام وکړو، پولی لحاظ نه شپږ دېرش اشاریه درې سلنه وګړي له بېوزلۍ سره مخ دي. موږ د بېوزلۍ دا کچه د بېلابېلو اړخونو له لارې څېړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له ډلې څخه یې 2.5 میلیونه د یو وخت خواړه لري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ټینګار وکړ چې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او د بېوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره به کاري زمینې زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هم نړیواله موضوع، د عرب لیگ مشران نن د تونس په پلازمینه کې غونډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اونۍ د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 اونۍ په دې برخه کې د امریکا د حکومت له پرېکړې سره مخالفت څرګند کړ. اټکل کېږي چې د عرب لیگ سرمشریزه به تر ډیره د امریکا د دې اقدام تر سویری لاندې جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولېږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې پریکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان لوړو اشغال شوې سیمه د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندله. 13 اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې متحد ایالات د همدې قضیې په تړاو په څنډه کې پاتې شو او ټولو یې په دې اړه له دریځ سره مخالفت څرګند کړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عرب لیگ د وایاند محمود عفیفی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د 22 غړو لرونکو عربي ټولنه به د خپلې نننۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي او په هغه کې به د جولان لوړو په اړه د نړیوالې ټولنې اجماع چې دا سیمه د سوریې اشغال شوې خاوره ګڼي تایید کړي. سوریه د متحدو ایالاتو د پریکړه د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه بللې او حتی د سوریه متحد هیواد شمالي کوریا په یو بیان کې سوریه ته د دې اشغال شوې سیمې د بیرته ورکولو له دایې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اسرائیلو د جولان لوړې په 1918 کال کې د عربو او اسرائیلو د جګړې پر مهال ونیولې او په 1921 کال کې رسمن د خپل قلمرو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر دې دمه د اسرایلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. نننۍ سرمشریزه به په عرب لیک کې سوریه ته د بیا غړیتوب پر ورکولو هم غور وکړي. په دې ټولنه کې د سوریه غړیتوب په 2011 کال کې وروسته له هغه وزنډول شو چې د سوریه حکومت د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ډیری عربي هیوادونو په دې وروستیو کې د بشار اسد له حکومت سره بیا اړیکې ټینګ کړې دي. په پام کې ده چې د عرب لیگ مشران د اسرایلو او فلسطین د کړکیچ، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیالۍ او د یمن د جګړې پر موضوعاتو هم بحثونه وکړي. د الجزائر، سودان او مراکش مشرانو اعلان کړی چې د عرب لیگ یا عربي ټولنې په سګنۍ کلنۍ سرمشریزه کې ګډون نه کوي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیستې. وخت په کابل کې 4:13 شوې. نوریا اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، له هم شدیده جګړه روانه ده. د افغانستان اجرایه رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجې لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالعبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. د ازبکستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکاري ته تیار دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کابل کې د یو لړ نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په هرات ښار کې چارواکي د پولیسو د یو افسر او یو سرتیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د امنیې قومندانۍ ویان ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن هغه مهال وشوه چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو د هرات ښار په دوهمه ناحیه کې د پولیسو یو ساتنمن او یو سرتیر په ډزو وژل او د پېښې له ځایه وتښتېدل. په ایران کې یو سړی د خپلې مېرمنې د کورنۍ وتنه غړي په ډزو وژلې. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیځ د دسفول ښار کې شوې ده. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشریزه کې د امریکا د هغې پریکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړو یې د اسرایل حاکمیت په رسمیت پېژندلی دی. په سلواکیا کې لومړنۍ ښځه د ولسمشري په توګه وټاکل شوه. زوزانا چاپوتو چې د چاپیریال ساتنې وکیل او د حکومت منتقده وه، د شنبې د ورځې د ولسمشري په انتخاباتو کې په ډیر توپیر خپل رقیب ته ماتې ورکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړي شهرام دلاور د تایلند په موای تای سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د موای تای فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلي شهرام په دغو سیالیو کې خپل ازبکستاني او تایلندي سیالان مات کړ، خو د خپل کاناډایي سیال په وړاندې لوبه بایلوده. ښاغلی شهرام په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په تایلند کې وو او هلته یې ښه چمتووالی نیولی و. ده په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د موای تای ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ او لومړي ځل لپاره یې په 2015 میلادي کال کې د بانکوک په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړ. د نوینې ازادۍ تر 12 کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې د سمنګان ولایت د 12 کلنو فوټبال جام سیالیو اتلولي وګټله. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس تاج محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوینې ازادۍ لوبډلې په پایلوبه کې د امید خورشید لوبډلې ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې د 13 لوبډلو ترمنځ په سمنګان ولایت کې پیل شوې وې. د وایي د دغو سیالیو د جوړولو هدف د سمنګان ولایت تر 12 کلنو کم عمره لوبډلې ته د غوره سیرو موندل دي. بلخوا د شاهیني اسماعیل لوبډلې د اباسین سپې لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د سمکنۍ ولسوالۍ د فوټبال سیالیو اتلولي خپله کړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن د حیدرآباد لوبډله د بنګلور پر وړاندې او د چنای لوبډله بیا د راجستان پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. له دې وړاندې حیدرآباد په خپلو دوو لوبو کې یو بریا خپله کړې. چنای خپلې دواړه لوبي ګټلې او بنګلور او راجستان بیا په خپلو دواړو لوبو کې له ماتو سره مخ شوي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبو کې د پنجاب لوبډلې ممبئی ته پاتو وکټو او د ډیلی لوبډلې بیا په سوپر اوور کې کلکتې ته ماتې ورکړه.
محمد واصل وسالو چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. لدی ورسته دوه ونیزي برنامه د انصاف پلاټکی او رکشوي عزیزان نشر ته چمتو دی. لا ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلاټکی
یو چاغی پسې ورشبل یو غی پسې ورشبل یو غی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اورئ چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو خونځین د سید عبدالمجید په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې څو کلونه په دغه خونځی کې کار کړی تقاوت شوی هم دی خو کلونه کېږي چې تقاوت نه اجرا کیږي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده لومړی به د سید عبدالمجید او ورپسې به د ښاغلي شینواری نظر واورئ
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی
سید عبدالمجید دی
د کومه ځایه دې ټلیفون کړی
زما کور په کیسه چاک دی د اکاونګ
مشکل دې څه دی هغه مشکل وایه
زما مشکلات دلته کوم څوک اوتی ځان کوي تقریبا نو څه کول کېږي کې زوم بیرته زوم په ناکري ځان کوي زما مکتوب
څوک نه اجرا کوي
منابع بشری ولایت
دوی سوای علت سخی
اوس وای کی زنت او ځوان نه درلود او مکتوب لرم خو مقصد کار د اجرا کوم صورت کوم وشته زه سخم دین بخریب سلام
په دغه خوندې کې د سو کال کار کړی
ما تا کولی رسمی د دال د کارځای وو که اتا کولی د دوړې سویدان فیروزی مجاهدین
څه کار دی کو خون کوي او کومه بل وظیفه د اجرا کوله
مامور اداري مامور اداري بدون حق زمو دوه شیفت از اتا بجې ته سلور بجې
خسته پښان د نورو کسانو تقاعد اجرا شوه
او ته لږ کوي د تما زمون اخلي اوس وای چې ته دل ذکر نه کړی دي مور ټول مکتوب وګوره زمادن تایید دی اداره رو وګوره مات مدیره تایید مورت وګوره برته زه 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 زو غریب سلام
مکتب ته د مراجعه کړي د مکتب مسؤلین سوې
مکتب سوې مدیر کوم غزا خو وظیفه ده تایید کوم دی نور مسخو
مکتب تستا وظیفه او دغه کارکردګي ټول تایید دی وسه غواړي
وای دي منابع بشری دل دي باسات دي ما مکتب د ریاست تقاوت اقوام که که پول تقاوت مخلم
د انصاف پلاته کی
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت لمرستیال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه جناب شینواری د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو خونځینه د خونځي او کارکونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې کلونه کیږي چې د تقاعد اسناد تکمیل کړي خو مسؤلین په حق له اقدام نه کوي چې میاشتنی یا کلنی حقوق اجرا شي په دې حق لستاسو نظر غواړو
د پوهنې وزارت د کارکونکو د طرفې تقاعد او ځینې نور ذاتي چارو ستونزې اساسا د دې لامل دی چې زموږ کارکونکو شمېر بې حده ډېر دی په کاغذي او اوراقو کې ستونزه ډېر نه حلېږي سږ کال انشاءالله موږ ټول معلومات هم بایوګرافیک معلومات هم بایومیټریک راټولوو چې ستونزه به اساسي ډول حل شي په دې منځ کې که د ځینو دوستانو خویندو یا ورونو ستونزه وه دوی کولی شي په څو طریقو زما ته ځان رسوي یا هره ورځ یولس نه تر دولسو زما دفتر خلاص یا دوی په مخ راځي شي ما سره مستقیماً خبرې وکړي یا د زما په تلیفون کې یو میسج ولیکي زه د منابع بشری رئیس او کارکونکو ته هدایت کوم چې دوی مشکل حل
شینواری صاحب که د دې ستونزه په بامیان ولایت کې حل نشي دی کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
مشکل نشته اول خو که میسج راته ولیکي خدای وکړي مشکل هم دې حل شي چې را نشي ځکه ډېر مصرفي کېږي او که راشي ما خو تاسو ته وویل زما لیدل مشکل نه دی هره ورځ یولس یا دولس د یولس نه تر دولس په دې منځ زما دفتر ته راتلی شي دوی مستقیماً ګورم مشکل حلوم
د انصاف پلاتکی
درنو وریدونکو و هم وریدل چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو خونځینه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې تقاوت کړي خو کلونه کیږي چې حقوق نه اجرا کیږي او د پوهنې مرستیال وزیر خاغلی شینواری وویل چې د پوهنې وزارت ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادی راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0
د انصاف په لټه کې
د
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونی وخت را رسیدلې چې زه تایر روشانه تاسو ته وړاندې کوم. نو تر ارڅه د مخه د نوې کال مبارکي درته وایم، او خدای دې وکړي چې دغه کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منسرتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونی په سر کې بیا هم لکه د تل پشان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خپرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او ادرس او همدارس د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو در ټول ته سلام وایم. ما سلام زه د کندز د ولایت د قلایزال د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړیکه کې یو ورور د دلې پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي رادیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور زما زغ اوري ما شمېره د ونیسي ماته د زنګ ووي په دغه شمېره 0-3-1-0-1-9-1 شمېره بیا وایم 0-3-1-0-1-9-1 دغه زما شمېره ده که دغه ورور زما زغ اوري ماته په دغه شمېره زنګ ووي. دا زما نشر دي 3-4 واره په راډیو کې نشر کړي چې دغه ورور زما زغ واوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي. د خدای په امان. سلام وکړو.
السلام علیکم. دا خبر روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې مې خبرې کولې چې زما د 50 کالو زوی ورکړي هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی هغه لږ پیدا شوی دی. روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. زما نوم مصطفی دی. زما دا شمېره ده زنګ مې راته وښه پلار دی 0-2-0-2-50-1-52 بله شمېره ده 0-2-0-2-50 اول سو درو پندوس هم دیش میره تی زنگ مو خی عزیز مشتر دد با یو زای دی داد یخ خلزی بود کپ لاری او کبل کریب روان مو وقت نمیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. از دولت ملچیا دا کندار دا پینجوائی دا اول سالی سا خبری کوام. زه دا کرزی اول کالو کدوم کالو دا کور دا خراوطلی هم کشنی زکا چیز ما خبری و دا غنبی ازدا کدو بارو پاوا که جنگونه و انوز ما سا خبر کور کشنیانو یان فول کربانو رکسی هر څوک سما پاک معلومات لري په دغه شمېره چې زنګ وي زما د تلیفون شمېره ده 0-1-1-0-5-5-2-1 دغه زما د تلیفون شمېره ته هر څوک ماته په دې شمېره چې زنګ ووي. خدای په امان. د ازادي راډیو څخه مننه.
ګران اورېدونکو، داوه ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله السلام علیکم. زما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پریږدم. دا زما یو د خانه زوی د خلیل په نامه د نوزاد ولسوالۍ د حاجي خدایزاد زوی دی چې ډېر وخت مخکې د کور څخه ورک شوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یل ځوان دی بری فاځه ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري زما د ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي 0-1-1-9-1 یا 0-0-3-1-8-0-4-9 یا زموږ د ټلیفون شمېره ده که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه زموږ سره تماس ونیسي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبیدالله دی. د هلمند ولایت د نهر سرای د ولسوالۍ څخه د ناصرای د درس څخه د پنجاب کلاته نږدې څخه ځان درته وهم چې یو هلک دولس کاله عمر لري، نوم یې محمد ګل دی. د مخ یو غاشه وتلی دی، د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه حکله معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي: 0508 15 55 15. بله شمېره: 0508 15 55 99. دا شمېره بیا تکراروم: 0508 15 55 15. بله شمېره: 0508 15 55 99. هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري، موږ دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي، خپل شمېرې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زما لیکونه کړي دا اجرلسم کال دی. اجرلسم کال دی ایراد باندې کې جز خرڅوي د جز سره ورکړو هیڅ نه دمره ترک مالیز مې نه دی ژوندي. نه مې نیمه کړه دی. نو په مخه تاب تی پر لازه تاب تی را تاب نه اتلا جز دی دا ورو دی اتلا کم دی دا بل ورو دی نکی بلا دی دا بل ورو دی زور دی دا بل ورو دی منظور دی دا بل ورو دی بشیر دی. سپر و سپر یا چلور یا نه یا شکاس یا کنزه کنزه یا تا یا چلور یا سپر و یا سپر یا دری یا شکاس یا نه بیا یو بیا دوه بیا پنځه بیا دوه بیا بلش بیا ده: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خلک معلوم شي در کې نه معلومیږي رات ورته کې جس راته ویني مې نه مطلب دی دا عمر و د ولس کار دی چې رقم کار دی چې ورک دی هم پر مخته پلی هم پر لاسه پلی نو ښه ته
سلام علیکم زه عبید الله ارمنیم د تیم د بلوچستان کوټی خانزي ضلع پښین او خانزي وښیدونکم دا مال زه د کراچۍ څخه غایزم ازادي رادیو ته ډیر پمن او په احترام باندې د پیغام ریکارډوم په دې هیله چې ما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غنی په نامه دی تقریبا د واتو کال صدر کورونا درک دی کار مسلمان ورور ته د غنی پاک معلوماتي یا غنی په خپل از ما आवाज اوري نو موږ دې پر دا نمبر ټلیفون راو کی کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار کورونې مرټول اجازه ډیر په خپي چې تقریبا د واتو کال صغری د کورونا درک دی هیڅ پته نه لګیږي هغه څوک د غنی پاک معلومات لري یا دې په خپل از ما आवाज اوري پر دا نمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني به نمبر دې زما غ پر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنی شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل ولس ډیره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په اله
السلام علیکم با د سیم د بابل ولایت تصادې لفالي او چدن کړم مې یو د سیم ورکازي ورڅوي دا کتاب پاتې لوځینو د کلی دا د عبدالرحیم کاکازي دا په دغه سماره د زنګوي دا ډیر وخت چې ورک پتلار نو ډیر په ځایر دي سپر اویا فلور یو شپږ سپر دوا سپر درې په دغه سماره د زنګوي ډیر مننه
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یورو دی جنا په نامه د تقریبا 15 سپان کال کې د خپل کور سره راکړی دا به سم بنا کاږي دا شاته ځکه مسجد د بشول صالح چې دغه ځاګر وخت یې د کور سره راکړی هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کې د خپل سما ځاګاو ته متا چې د شنه د مان ځنګو هي سپر اته جنځ دې په وړاندن اته شپاس دا دی اجر کوم سما دا هیله سما دا پیغام نشته
سلامونه نیکې هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو هوریدونکو ته وایم زه عبدالصمد خاکسر د هلمند ولایت څخه می تماس سره نیولې دي زما د ماما زوی چې د روزي خان په نامه دی خو نو می روزګي مرور ته وایو او یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زما سره را سره دی که هر څوک په اړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مشفده غشمیره زما سره اړیکه ونی سي صفر او وسته ونڅلويش لاس تلور تنځو لاس یو ځل بیا شمیره وایم چې پر وسه ونڅلويش لاس تلور تنځو لاس ما بلش میاره
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دی.
بله السلام علیکم زم له رحمت ولی د هلمند ولایت مسکله ولسوالی نه ستا سر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړې چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک یې درک نه لري. زما خشي د عبدالستار په نامه دی، د حاجي عبدالعزیز زوی دی، د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشماس په سیمه کې. عبدالستار په نامه دی، د سیګردۍ نفر دی، شنې سترګې دی. که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پسیو نمبر دی 00 03 02 02 8 15 2 15 15 0. د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر څوک د ده په حق له معلومات لري. عبدالستار نومیږي، حاجي عبدالعزیز زوی دی، زمله رحمت ولی د هلمند خبره کوم. زما حق شوی دی 1 لک افغانۍ جایزه ورکول کیږي. هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام، ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زما یو ورور دی، درش کې د درش روان شوی دی، ورسته په افغانستان کې او د غزې روان شوی دی. پلار دی خان محمد دی، نیکه نومې حکیم دی، زیږېدن نوم اسلم دی. علاقه کې نه درک دی هیڅ چا په ست پات نمبر میں ملما سرا کے در نام شیر نے بخشی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کندار ورته نړیکې ویل دا ما پیغام دا دي چې ما دا کا دي امام جنل نومې د پلار نوم محمد غوثی دی. ورور نوم یې دی ولا بری علي د بلدا محمد دادی. دا دوله کال کې چې مستخه نه درکو ته دی هر مسلمان وو چې فارم معلومات لري په دغه شمیرو چې مسته زنګو چې په اړه اته 3 اته 1 0 3 بلش ملاتي پر اړه 500 درجه
سلامونه نیک احترامات او پښتره مینه او د سوري برمنه تاسو او د ازادۍ راډیو درنو بدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. د پیغام طریقه تر څنګ یواله وردګور ته د باطل سره د څنګه د ښکلې درې څخه دا پیغام تو ته پیغام می دا دی چې د موږ په دې کې یو ریوادوال مری چې د سلطان عزیز په نامه باندې وو. دا درې سلون کرا کیږي چې نه درک شوې ده. هر یو دوستې کچیر ته د سلطان محمد معلومات وي نو زما سره د دې اړیکه کوي چې دا ټلیفون شمیره ده 0 02 6 8 1 8. د شمیره تکرار 0 02 6 8 1 8. خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او د خپل جایزه ترلاسه کړي. نو د ازادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیغام نشر دي تر بیا راتلو پورې شي چرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیوم حج فرید د فراد ولایت د کوادو ولسوالۍ باندې نو ساي سره په لاین کې مورور ما یو ورو دی په نامه د مکی ولا تقریبا 13 کاله عمر دی او د دې نه کې کیږي چې نه درک سوي دی. هر مسلمان ورور چې زب باب بل معلومات لري یا چې ریز مر اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ما ته زنګ راوي. شلکه پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 00 00 00. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 00 00 00 00. هر مسلمان ورور چې د تاسو د باندې معلومات راکړي ورور شلکه پاکستاني کالداري جایزه لري.
بله سلام علیکم رو را زبر کافشا و هست خدما رو را یو در ساز یه محبت نمیگی در دو کالا و رکت یه بغنده که به محلی کلی سکیر و کچا دیفت همی و پداش مرد زنگ را هوایی که بروس و نوی دو دیرش نهزره و تلوش تا بلاش میره داسی بروس و وی اشپک شپیت اتزره و دری داش میره دا بس کچا تا پتایی پر زنگ را هوایی سیرینی دبالا دا خطای خامان
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخشي ورک دی د تلوي ښاله کېږي د نیک محمد زوی دی نعمت میږي په خپل کې بند بند کېږي د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چا ته فاتحې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي کپر وسته وه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت جایزه ورکول کېږي السلام علیکم
قدرمنو اورېدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نقطه یو کې چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا شي تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي موږ به حتما د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شروختہ او په ژوند کې امیدواري غواړم خدای پامن
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 02 2 1 1 2 4 1 1 5
قیمتی ماں قرآن منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمونات جهاد منم ابو داود ابن ماجا منم زهرا صحیفا منم منما صحیفی منم سوارا موجزی منم باران منم چینی منم ولیانو سلسلی منم دا قل نخالی اما مصر د کوسی قصا د خولی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا خوب کی دهغی قصا بسر اور کی د ٹال قصا منما